په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم. په پیل کې خبرونه، طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. د طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وایي چې دا امبولانسونه په 6 میلیونه څه باندې 4,50,000 ډالر اخیستي دي چې د عام روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تیرو شلو کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه وروسته له هغه مړه شول چې لیونو سپو وداړل. په دې ولایت کې طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په وروستیو کې شاوخوا 3 تنه لیونو سپو انداړلي چې له امله یې یو تن په میزان ولسوالۍ کې او بل په کاکړانو ولسوالۍ کې ساور کړی دی. طالبانو ندی ویلی چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي، خو د عامه روغتیا د ریاست او د زابل ښاروالۍ په وینا د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی چې لیونی سپی ووژني. ټاکل شوی سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 53 اوره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي، په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډیر بنسټیز تاسیسات په تیره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونونو اوکراینیان په دې سړه هوا کې تیارې ته کښېنولي دي. اوکراین چارواکو پرون چهارشنبه د روسیې په یو تازه برید کې د 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. زلنسکي بیګا د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نن په یوه ورځ کې 70 میزایل د اوکراین پر ښارونو ویشتل شوي چې هغه د روسیې د ترور د فرمول څرګندوی دي. هغه وویل په دغو بریدونو کې روغتونونه، ښوونځي، د ترانسپورت تاسیسات او د هستوګنې سیمې په نښه شوي دي. زلنسکي زیاته کړه اوکراین د دغو بریدونو په وړاندې د نړۍ د یوه ټینګ غبرګون ته سترګې په لاره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالر په ارزښت وسلې، مهمات او هوایي دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی، واشنگتن له اوکراین سره تر اوسه د 19.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرستې کړې دي. د اروپای پارلمان پر وی پانه پرون سایبری امبرید وشول دی. برید مسولیت روس پلو او هاکران واخیسته ده. د اروپای پارلمان استاذ روس پر یو پریکړه لیک تصویب خبر کل چې په هغه کې موسکو د ترهګری ملاتړ دولتو بال. د اروپای پارلمان مشر روبرتا میتسولا په ټویټر کې ولیکل چې د اروپای پارلمان پر وی پانه یو پیچلې برید شوی دی. لویدیس په خو هم روسیه تورنه کړې و چې سایبری بریدونه کوي. اروپایي پارلمان په روسي او میاشت کې ویلي چې دوی په دې هڅه کې دي چې خپل کمپیوټرونو دفاعي سیستم پیاوړی کړي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې طالبان که بیا په پراخه پیمانه په عام محضر کې شرعي حدود او تطبیق ته مخ کړی، نو به د نړیوالې ټولنې له پراخه غندنې سره مخ شي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
که طالبان د لاس او پخې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنسرولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د 2000 لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبان هغه جدي تیروتنه تکراروي چې ناوړې پایلې درلودلې دي.
Taliban are making some serious mistakes.
زما په نظر طالبان جن جدي تیروتنه کوي. دا شکاري چې هغه هغه تیروتنه تکراروي چې موږ په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړی.
د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیا بانک سره د وړو پورونو توافق لاسلیک کړی. دا وړو پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي.
دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په تیرو 40 کلونو کې ولیدلې موثر نه ولې.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د نسوارو یو شمېر کاروباریان وایي چې اوس بازار تود شوی دی.
با مدر می طالبان کم تر نسوار خوبه سودایش پا نمازن
در طالبانو را تک سره در نسوارو نرخ لوار شوه.
در فوتبال دی نړیوال جام سیالیو اول حال مو هم خبرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. طالبانو دی ویونه په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په محضر کې تطبیق کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پولی عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په متروکو وویل چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته ور لمخې خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې راپور کې
طالبانو د لوګر د مرکز پولی عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غوښتل د دې سانې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوسییټډ پریس اژانس دومره وویل چې د تورن او کسانو عمرونه د 29 کلونو ترمنځ. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د خصو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان په کشکاری چې په لوبغالي کې ناشتي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملاحبۃ الله اخونزاده تیره اونۍ خپل قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا گاسمن او صدر رډو ته وویل که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پخې د پلي کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
پلوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان د تخار په مرکز طالقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خبره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاری شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی ټوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. یو ملي اجماع د کارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منستر اوړي او هغه ملي اجماع وشي ته چې د اسلامي اصول تر سوري لاندې قوانين نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړي دوره کې یعنی له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې لدې کبل په نړۍ کې لډیرو انتقادونو سره مخامخ.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دود څه باندې 15 میاشتو په تیریدو سره د افغانستان د سول لپاره د امریکا پخوانی استازی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تېروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکي رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا هغه تېروتنې دي چې په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 میلادي کال د فبروري په 10 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونو ته لاره هواره شوه، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نویو څرګندونو تفصیل اجمل انور نکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبان د دپ باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلې دي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه یو هر اړخیز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واقعتا د طالبانو لبیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د خزو او جنو د کار او زده کړو حقونو ته په ندرناوي او د یو ټول شموله حکومت په نره منستکولو څرخي. دا او ځین نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیل زاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوه کې د امریکا پاستازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وای، د دغه هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډیر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډیر مخالفین وای چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وټلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو داسې حکومت رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړ برخمن وي.
خغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالی، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړه او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایالوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهی د تړون لمخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابر کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یو مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړي او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا پاستازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅ کله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤل دي چې دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ماینونو او ناچاو د موادو په افغانستان کې په ځانګړي ډول ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د ماین پاکولو یو اداره وایي یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره اوسپنې راغونډوي چې ډیر کله له ماینونو او ناچاو د موادو سره مخامخېږي. نور په دې رپورټ کې
د یولس کلن احسان الله یو لاس د وینا چاو د سرګلولې چاودنې غوس کړی دی. د فرانس پر سرجن ستویل چې له همزول یو سره لوبي کولې چې چاودنه وشوه.
غلطان ته فایل اوس تی ته په غلطه وخت له ستیل ته مرمه یو قال تل تر ستیل تر سوا چوت.
د احسان الله اکا ګل خان وای چې د ماینونو او ناچاودو موادو ډیر کوش ماشومان ته متوجه دي.
ماشومان لپاره ډیر خطرناک دي. ډیر لیار ته دې مدرسې کې دې ورو به بل خطا وګومم مشاب کړ کنه او زیوی بل خدا کورونه کو ډیر خطرناک دي. دا شوم
د ملګرو ملتو ادارې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو پترس کې د ماشومان ټپ کې دوه ډیر اندیشنه ښکارا کړي. د ملګرو ملتو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف سش کال د اپریل په میاشت کې ویلی وو چې د طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته د وو میاشتو پترس کې تر 300 ډیر ماشومان ماین وهلي یا ناچاو د مواد پرې چاودلي چې دوی یا وشلي یا ټپین کړي دي.
خو یونیسف دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې شایي اصلي شمیرې تر دې ډېرې لوړې وي. د هیلو ټرست د ماین پاکي مؤسسې یو کارکونکي حبیب الرحمن وویل که د ماینونو او ناچاو د موادو غم ونه خوړل شي قربانیان به زیات شي.
خلک ډېر ویریږي، هلته ماینونه زیات دي او مختلف ماینونه دي، پخوانی ماینونه هم شته دي، د اوسني ماینونه هم شته، طالبانو ماینونه نور، ډېر خلک زخمیان دي، اوس هم ډېر خطر دی که چیرې دا پاک نشي.
د هیلو افغانستان د پروګرام مدیر فرید همایون وایي چې یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره د اوسپنې ټوټې راغونډوي چې ځینې وختونه له دې کبله چاودنه کیږي. د یوې د چاودیدونکو موادو او ماشومانو ترمنځ د ارتباط وکړی ده. موږ دوی ته د اوسپنو راغونډونکي وایو. دا ماشومان اوسپنې راټولوي چې له بده مرغه داسې پېښې رامنځته کیږي. ملګرو ملتو په افغانستان کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ماینونو او چاودیدونکو موادو غم وخوري چې د ماشومانو ژوند وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق دا غوښتنه هم کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو ته د زمينه برابر شي چې دوی د هر راس ماینونو او ناچاو د موادو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. د لوبې په قطر کې د اکشن می پورې سپیل شوې چې پای لوبې د دسمبر په 13 ده. لومړی ورځ پرته چې یو لوبه پکې وشو تر اوسه مهال ویش سره سم هر ورځ څلور لوبې شوې دي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا چیریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 12:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام تاریخ کې څلور ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې وو ګول وکړه. د اکشن بې پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري د بل پړاو تک به خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پروند جرمني ماتې او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نشکاري ده. له اتو ګروپونو په شپاړس لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنی شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنی شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارې ورته په مرستو کې ونډه نه ورکوي. دا کډوال وایي خپل سیمو د نام نه او د پاکستان لخوا د توپچي بریدونو لویر د سیمې ته راغلي خو چای د ستونزو په هواري کې لاس نه کړی.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخي سره د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د نام نه او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچی بریدونو لویری د خپل کورونو او جیدادونو پر خودو تاړ شوی. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي خو په کومو ځایونو کې چې میشتي مرستندوی ادارې ځای وسیدونکو او چارواکي ورته په مرستو کې برخانه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت ما دلته ټول خلکو ته سروې کیږي جنار ناجي خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ول سوال ته ول سوال تلا شو هغه وای دا د انجنیرانو کار دی انجنیرانو ته پوسو کې کچیر انجنیر ته موږ لاړ شو انجنیران وای چې موږ ملکانو ته حق سپارل دي د موږ نه وغړی چې موږ ملکانو تلا شو نو ملکان موږ اصل خبره نه اوري موږ په دې ځکه کې به برخه دي شنه پات شو ډیر غریب ډیر مسكين عجز خلک کډوال نه پلو لرو نه پټل لرو نه مال حال سره وای چې موږ دلته پام را
خاص کنر والا سوال ہے سبزلی خبر کوم زد ولین کڈوال شین دو ورس کلی کی منگ پراتا ہے دلتا موسسات راضی کم شے چ راضی دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي زمنګ د غریب پختنه نکیږي موږ کول سوالی تلا شو اگر ته انجینر یاد کی انجینر تلا شو اگر ته ملک یاد کی
په کونړ کې چارواکي هم وای په تیرو کلونو کې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو په وجه د خاص کونړ ول سوالی اړوند د شالی ولی او ډیورن کرخ سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپل مینې پریخي دوی هم لمرستندوی دارو غواړي چې باید دغه کډوالو سره مرستي وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
نو موږ هم دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي او چې کوم هغه محتاج خلک واقعي دغلته هغه مهاجر خلک هغه چې به کور شوي دی لرو درونه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي اوسیږي باید دغه سره هغه خپل مرسته وکړي او دغه مرسته ته څنګه نورو خلکو ته ورکوي باید دغه غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیرش چلند شکایت کوي او په یاد کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده او وايي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تیرول له کړاوو ډک وي.
د کونړ له خاص کونړ ولسوالۍ د یو شمیر بې ځایه شو کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر بیا د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیا بانک سره د وړو پورونو یو توافق لاسلیک کړی دی. دغه توافق له مخې به د افغانستان دننه خلکو ته له 25,000 افغانیو نیولې تر 300,000 افغانیو پورې قرض ورکول کیږي چې دا پورونه به بیا میاشت په میاشت لږ لږ بیرته پوروړي ورسپاري. دا وړ پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. په دې اړه زما همکار د اقتصادي چارو له کارپو نصرت وفا سره مرکه کړې ده.
کوچنۍ قرضې نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ستونزې هواري کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنۍ اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدلې مؤثرې نه ولې او دغه کومه مرسته چې اوس د آغا خان د انکشافي بانک له طریق نه اجرا کیږي او د ملګرو ملتونو د ادارې له خوا نه ورکول کیږي. دا مختص دي د څو ولایتونو د لپاره 15 ولایتونو د لپاره او د افغانستان ستونزې تر دې څو برابر ډیر زیات دي او دا یوازې په دغو ولایتونو کې نه دي. نو موږ هیله مند یو چې هر هغه کوچنی اقتصادي حرکت هم چې په ټولنه کې د مثبت تغییر لامل کیږي د دې د پلیکولو لپاره لار هواره سي.
وفصب د دې پروګرام لمخې خلک باید بیرته داس پیسې ورکړي، یعنی خلک بیرته مجبور دي چې پیسې ورکړي. دا ممکنه ده چې دا پورونه بیرته په دې شکل باندې په دغه حالاتو کې د افغانستان وسپارل شي؟
په اوسنی عصر کې دا چې دا برنامه با بریالی سی کنا یو هغه خویداد شرط دا دی په دې قرضو کې چې دا هغه وړو کاروبارونو یا شرکتونو ته ورکول کیږي چې د خزل لوري مدیریت کیږي. یو مختصر ګورو متاسفانه خزې اوس نه په افغانستان کې اقتصادي برخه کې فعالیت لري، نه په سیاسي برخه کې لري، نه په ټولنیزه برخه کې لري. نو لدې ښکاری چې شاید ونه شي کولای دا برنامه کامیاب کی، ځکه دا د خزو په فعالیتونو پورې وابستګی لري.
د دې پورونو د ورکړې تضمین څنګه ممکن دی؟ په افغانستان کې دا ډول پورونو ورکړه ستونزمنه نه ده؟
د تضمین موضوع متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم کوم بانکونو چې د برک په نوم باندې یا نور په نوم باندې د قرضو په برخه کې یا حتی همدغه فرست مایکرو فایننس بانک چې وو دوی هم فعالیت درلوده وینې سو کولای چې موافقه وسیږي. دلیل دا و چې یو خو افغانستان سنتي ټولنه ده او موږ په د اسلام له نظر نه سود یا انټرست دا حرام ده، نو په دې خاطر باندې هم خلک زړه نه کوي چې قرضی واخلي. او بل دا دی چې د وزارت مالی د یو مامور پایس باندې چې یو 15 ورځې هلته ما تیرې کړې، اکثره دغه شرکتونو بیرته چې د کال په اخره کې خپل د ټاکس راپور ورکوو، د زیان یا خسارې راپور ورکوو، دا یې اراد لرله چې وینسو کولای چې خپلې قرضې بیرته راټولې کړي، یا حتی د تضمین د اخیستلو باوجود هم دوی بریالي نه وو، وینسو کولای چې خپلې قرضې ترلاسه کړي. نو بنان دا به یو لوی سرخوږی، او زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولای شي په اوسنیو شرایطو کې بریالي واوسیږي.
د اقتصادي چارو له کارپو نصرت وفا سره د هغو پورونو په د اغیزو په اړه مرکه وچې ټاکل شوې د اغا خان پرختی بانک یو شمیر افغانانو ته د وړو پورونو په توګه ورکړي. په کندز ولایت کې د نسوارو یو شمیر پلورونکو وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په دې ولایت کې د نسوارو د تولید وړې کارخونې فعالې دي چې پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي.
په کندز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېح کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
4-5 رقم نسوار دارم. این نسوارا که هست به نام نسواری
زه دلتا 15 دوله نسوار لرم او په مختلف نمونه ی دیگه. دلتا په کندوز کې هم نسوار جوړیږي. موږ له تخار او وقچی ولسوالۍ څخه هم نسوار راوړو. یو پوره نسوار لسو نیولې تر 15 افغانیو پورې قیمت لري. شنه او تور نسوار ډیر پیرودونکي لري.
25 کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
د
طالبانو راتګ سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ وو، اوس 2000 افغانۍ ته لوړ شوي دي. دلته موږ کونړي، ننګرهاري، تخاري او کندوزي نسوار لرو. خلک وطني نسوار ډیر اخلي.
15 کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي له ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی، د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی. د غاښونه ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلک ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې دی ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیر محمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په تیوی لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان ده دسته چې سړی خوله زخمی کې دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای شي په دې باندې سړی منتن سي او کچیرته دوا دائم وخت لپاره پاته سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خوله سرطان د نسوارونو جوړ شي. منتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزې لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اورې د سهار ته بجې او د شپږ دقیقې کیدون کړي د خبرونه دوهمه برخه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو په دې برخه کې